دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د ناروې د کډوالو شورا افغانستان سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته په اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ نه د درې نیمو کلونو په تیرېدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې ګیر پاتې دي. دغه شورا د چهارشنبې په ورځ جنوري 22مه په ویلامی کې ویلي چې اوسمهال د ډیرو المنو ښځو او ماشومانو په ګډون میلیونونه افغانان په دوامداره ډول د سخت جمعي شرایطو واورو او د شپې په مهال تر منفی لسو درجو پورې د یخنۍ د درجې د ټیټېدو حالت سره مخ دي چې په دغه هیواد کې د مرستې رسونې د ادارو د کار حیاتي اړتیا لا زیاتوي. د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلډ په دې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو د معیوب اقتصاد رنګېدل او د اقلیم د بدلون نه زیږېدلې ویجاړونکي ټکانونو له امله افغانستان پر روانو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو نه ستنېدونکو افغان کډوالو ته تیار نه دي. په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې خبر ورکړی چې تیره شپه دغه ولایت د دشت کلی په سیمه کې یو چینایي وګړی د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د تخار ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان محمد اکبر حقانی د چهارشنبې په ورځ وویل چې وژل شوی چینایي وګړی د خپل باړونکي سره دشت کلی ولسوالۍ ته د نامعلومې موخې لپاره روانو او په دې اړه امنیتي چارواکو ته د وړاندې خبر نه ورکړی. د نوموړي په خبره د پیښ په مهال د هغه ژباړونکي زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی هم د پیښې جزئیات تایید کړي. ویلي دي چې وژل شوی کس یو چینایي سوداګرو چې په افغانستان کې د کان کیندنې قرارداد لرلو. په کابل کې د چین سفارت د دې پیښې په اړه د نظر څرګندولو څخه ډډه کړې خو په تیرو وختونو کې د داعش ډلې په افغانستان کې په چینایي اتباعو او شرکتونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د هیواد نه وتلو افغانانو د چهارشنبې په ورځ جنوري 22مه د متحده ایالاتو په ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ وکړو چې امریکا ته د مهاجرو په ورتګ باندې د لګول شوي بندیز نه یې مستثنا کړي. ځینې دغه افغانان وایي چې د امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له کبله یې ژوند د خطر سره مخامخ دی. د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دویم ځل لپاره د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان لا هم امریکا ته د لیږدو په تمه دي. دا افغانان دي چې د امریکا د حکومت رسنیو او نورو ادارو سره د کار کولو له کبله د طالبانو تر واک لاندې ژوند په خطر کې ګڼل کیږي. خبرونو ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سری خدمت امنیتي ملاتړ پای ته رسولی. ښاغلی بولټن چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکارو خو وروسته یې په خپل مشر په ښکاره انتقادونه کول. سه شنبې جنوري 20مه د اکس په ټولنیزې شبکه کې د سیکرټ سرویس یا سری خدماتو د امنیتي ملاتړ پای ته رسولو ناهیلي او حیرانتیا څرګنده کړې ده. هغلی بولټن د اکس په شبکې کې لیکلي چې د ایران لخوا لا هم ورته ګواښ شته دی. جان بولټن داسې مهال د ټرمپ ادارې لخوا د سری خدمت د ملاتړ پای ته رسېدو احوال ورکړی چې د امریکا د عدلی وزارت په 2020 کال کې د ایران د انقلابي ګارډ سره تړلی یو شخص تورن کو چې د امریکا د ملي امنیت د مخکنی مشاور جان بولټن د وژلو توطیه جوړه کړې وه. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په دریمه ورځ سلګونه په مرستندوی موادو باري لاري د مصر نه د ترانګې ته په داسې حالت کې رسیدلی چې ګڼ شمیر بې ځایه شوي خلک خپل کورونو ته ستنېږي. د رفا په خارګوټ کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سه شنبې جنوري 20مه خبریالانو سره په خبرو کې هیله مندي وښووله چې که په غزه کې اوربند دوام وکړي لا ډېرې مرستې به دې ترانګې ته واستولی شي. مصري چارواکو کوشش کوي چې په غزه کې اوربند وساري او سره له دې تر دې دمه دواړو خواوو کومه د پام وړ سرغړونه نه ده کړې خو اسرائیل د سه شنبې په ورځ په لویدیځ غاړه کې مرګاني عملیات پیل کړي او وایي هدف یې د جنین له خارګوټي د ترګرو ایستل دي. د اندونیزیا د بیړنیو حالاتو ادارې د جنوري په 20مه خبر ورکړی چې د داوا ټاپو په مرکزی برخو کې تر سختو بارانونو وروسته د ځمکې خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د جاوا ټاپو د پیکالونګان ښار په غرنۍ سیمه کې ځمکه خویدلې، یو پل نړیدلې او ګڼ شمېر کورونه او وسایط د خاورو لاندې شوي دي. هغه زیاته کړه چې لږ تر لږه 9 کسان لا هم ورک دي او په خیبر پختونخوا کې د کورمی په سیمه کې پوځي عملیات لا هم روان دي. چارواکي وایي عملیات په بګن بازار، جړینا، سرغوګۍ او شاوخوا سیمو کې ترسره کیږي او یادې سیمې وسلوالو ځواکونو ولکه کړې دي. د سیمې تر دادمه په دغه روانو پوځي عملیاتو کې د مرګ جوبلي رپورټونه نه دي راغلي. د نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته په اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درېنیمو کلونو په تیرېدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران کې ګیر پاتې دي. د دغه شورا مشر یان انګلند د امریکا د ولسمشر اجرایوي فرمان ته په اشاره چې د درو میاشتو لپاره یې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، وایي چې دغه فرمان به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوې ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تبا کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایي فرمان لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندي شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د دبليو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبردار دی چې د نوې ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنکړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 20 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماټان پر خځو او نجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنیدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بند شوه. د رویټرز خبری اژانس تیر کال خبر ورکړی چې غیر دولتي مؤسساتو د دغه تشه په ډکولو کې لوی ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوري تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوي وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغاني افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشي وجه افغانانو پالخه تجارت کوي په میلیونونو ډالر افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسیږي نورو د نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مزه ویشل کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنۍ ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د خزو لپاره تباکون کیده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان مایی نفوس د تعلیم نه به برخې کړی.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د خزو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندي سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 398 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 398 پیتا چنل که او ریده لیشه. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اولیدن که د افغانانو د تخلیه د ائتلاف مشر شانوان دایور د امریکا ژغ سره په امریکا کې وویل چې امریکا ته د کډوالو د راتګ په اړه د ولسمشر ډانل ټرمپ نوی فرمان اندیشنې راپورته کړی دی. شاغلی وان دایور وحید فیض ته ویلي تمه لري چې ولسمشر ټرمپ افغان کډوال مستثنا کړي څو په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د راتګ درخواستونه یې په جریان کې دي په چټکۍ پر مخ وړل سي.
د کډوالو په اړه د ولسمشر ترامپ نوې فرمان به په هغو افغانانو چې په متحده ایالاتو کې د میشتیدو په تمه دي څه اغیز وکړي؟
Well, look, the truth is that we don't know yet. They haven't.
حقیقت دا دی چې موږ تر اوسه په دې اړه نه پوهیږو. وی تر اوسه د دغه فرمان د پلي کولو لارښود نه خبر کړی. خو په هغه څه چې موږ پوهیږو دا دی چې د جنوري له 28 نیټې وروسته د ټولو کډوالو د منلو بهیر درول کیږي. نو هغه کسان چې په تمه دي نشي راتلای موږ په فعاله توګه کار کوو چې ولسمشر ترامپ افغانان مستثنا کړي. موږ هڅه کوو چې ولسمشر ترامپ سره وګورو، هغه ته نږدې کسانو سره وګورو. مون په دوامدار توګه هم دا پوښتنه کوو، مونږ هڅه کوو ډاډ ترلاسه کړو چې عام امریکایان په دې اړه پوه شي چې هغوی خپه دي، افغانان اندېښمن دي، پخواني پوځیان اندېښمن کړي دي، ټولو هغو کسانو چې افغانانو سره اوږه په اوږه کار کړی او هغه کسان چې د کورنیو راتګ ته په تمه دي اندېښمن دي، ځکه درې نیم کاله کېږي چې په تمه دي او دا یو اوږده موده ده. مونږ د افغانانو د وفاداری پوره وړیو او مونږ باید بیرته د هغوی حق پوره کړو. اول سمشر ترامپ پر دی وفاداری پوه دی. مونږ هیله لرو چې دا به یو تیروتنه وي چې کولای شو بیرته اصلاح کړو او مونږ ژمن یو چې دا ترلاسه کړو چې ټول د دې کار پر پایلو پوه وي او مونږ به په دې اړه ډیر روښانه اوسو.
روس له هغه چې رویټرز خبری آژانس خبر ورکړ چې د 1,600 افغانانو پروازونه لغوه شوی دي، تاسو ول چې دا سې نه دي شوی، آیا نوی فرمان په هغه افغانانو باندې هم اغیز وکړي چې کیسونه یا قضیه منل شوی دي او الوتون ته پته مدي؟
Listen, for every refugee this is
وګورئ دا به په هر کډوال غیز وکړي. موږ فکر کاوه چې دا به د څلورو میاشتو وقفه وي، خدانا محدود وقفه ده. بینان تر هغه چې متحده ایالاتو ته د راتګ مخنیوي لري کیږي نو تر هغه وخت به هیڅ سفر نه وي. کډوال بدلته او بل کوم ځای ته پرواز نه کوي.
یو زیات شمیر افغانان په گاونډیو هیوادونو کې دي لکه پاکستان او قطر کې او د پی 1 پی 2 او ایس ای وی کې سونه لري. آیا تاسو د هغوی د راتلونکو په اړه اندېښمن یاست؟
Of course we do. From everything we know so far, SIVs
یقینا چې مونږ یې پاره اندېښمن یو. تر کومه چې مونږ په یوه د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی او هغه کسان چې د آی اوسو ډیر متقاضیان دي کومه ستونزه نه لري. مونږ تر اوسه د نورو کټګوریو لپاره لارښود نه دی لیدلی، خو د پی یو او پی دوه پناه غوښتونکي او د ډي ایس درې څلوېښت اولس درخواستونه لري او په پی یو سفر کوي چې شمیر یې ډېر زیات دی. واخین په اړه اندېښنه شته او مایوسه کوونکې ده. مونږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو اورېدونکي اولیدونکي پوه شي چې افغان ایوک چې د کډوالو د مشتدو په برخه کې کار کوي او ټول هغه سازمانونه چې په امریکا او بهر کې دي په چټکۍ سره کار کوي څو په دې اړه وضاحت ترلاسه کړو چې لږ تر لږه تاسو پوه شئ چې حقیقت څه شی دی.
د افغانان لپاره د اوګد محل حل لارې کومې دي؟ د بلګې په توګه د بیا میشتدو په ګړون څنګه شوند چې د افغانانو دغه سنځې په دوامدار توګه حل شي؟
Yeah, I mean, look, we need to make sure that
موږ باید دا ډاکټر لاسه کړو چې د افغانانو کډوالو او د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی غوښتنلیکونکو بهیر په چټکۍ سره بشپړ شي او دوی امریکا ته انتقال شي. دوو کسانو چې امنیتي مخینه یې کتل شوې او روغتیایي معاینات یې کړي دي باید انتقال شي، او زه پوهیږم چې په کانګرس کې په دې اړه د دواړو ګوندونو ژمنتیا شته، ځکه هغوی د ملاتړ لایحه تصویب کړه. هغوی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار وکړي، نو کانګرس دا پریکړه کړې ده. موږ هیله لرو چې د ټرمپ اداره د کانګرس پر هغې لارښوونې عمل وکړي او د نوي فرمان خلاف کار وکړي. موږ باید انتظار وکړو. زه پوهیږم چې له کلونو راهیسې له افغانانو غوښتل شوي منتظر پاتې شي واقعا دا غیر عادلانه ده، او موږ به تاسو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو.
د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په ګډون څومره افغانان په تمه دي چې متحد ایالات ته راشي؟
کیدای شي له 150 څخه تر 200 زره قضیې پاتې وي.
ښاغلی شانس، تاسو له مرکې نه ډېره زیاته مننه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي توقع لري ډېر ژر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ترامپ په خپله دوهمه کاري ورځ کې د چین په ګډون د یو شمیر هیوادونو په وړاندې د تعارفو په اړه څرګندونې درلودې. تفصیل په رپورټ کې واورئ.
پخوانی جمهوری غوښتونکي سناتور او د امریکا د بهرنۍ چارو نوی وزیر مارکو روبیو په خپله لومړۍ کاري ورځ خپلو همکارانو ته وویل چې یاد وزارت به په ټوله نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي.
له سولې پرته دا ستونزمنه ده چې یو قوي او هوسا هیواد واوسي او حالت ښه شي،
خو د جګړې مخنیوی به یوه ستراتیژیکه پریکړه وي.
د یو ملت او خلکو په توګه دا به هیڅکله زموږ د ملي امنیت په قیمت، زموږ د ملي ګټو له لاسه ورکولو په قیمت، او زموږ د ملي ارزښتونو په بیان نه وي.
روبیو د سې ژبې په ورځ د هند، استرالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. دا څلور هیوادونه د کواډ د امنیتي ډیالوګ غړي هیوادونه دي. د سې شنبې ورځې ملاقاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه دریځ په اړه اندېښنې یو څه کمې کړې چې وایي امریکا تر هر څه لومړی ده.
دا روښانه نشه ده چې امریکا د سیمه ییزو ایتلافونو متحدین او شریکان په دې برخه کې چې څنګه د چین د ودې سره مبارزه وکړي یوازې نه پرېږدي.
بیجنګ کواډ د سړې جګړې د یو جوړښت په توګه غندلی دی.
هر کله چې امریکا له خپلو متحدینو او شریکانو سره په یو فکر سي، چین داسې احساس کوي چې ګوښه سوی او تهدید ورته متوجه دی، او بیا تور لګوي چې متحده ایالات د سړې جګړې مفکوره لري.
شنونکي وایي د چین د نظامي او اټومي وسلو اصلي کېدل او پراختیا یوازې په سیمه کې د هیوادونو د پوځونو د تقویت او د امریکا د متحده ایالاتونو سره د هغوی د نږدې همغږۍ په صورت کې کېدلی شي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د ځورولو او نیولو په اړه یو نوی رپورټ وایي چین، اسرائیل او میانمار هغه هیوادونه دي چې زیاتره خبریالان یې بندیان کړي دي. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې معلومات شي چې په ټوله نړۍ کې لشتر لږه درې سو یو شپېته خبريالان د خپل کار له امله بندیان دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالې کریستینا کای سیډو سمیت په رپورټ کې واوري.
د خبريالانو د ساتنې کمیټې یا سی پی جی د وروستیو معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې خبريالان د نیول کېدو د خطر سره مخ دي. په دې لړ کې چین، اسرائیل او میانمار تر ټولو زیات خبريالان بندي کړي دي. د 2023 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې 301 شپېته خبريالان نیول شوي وو، خو سی پی جی وایي چې دا شمېره د تیرو 1200 میاشتو جریان کې د نیول شو خبريالانو په بیړه راټول شوې شمیره ده.
د کال په اوږدو کې به ډېر شمېر خبريالان په یو ډول قانوني لارو په نښه شوي او دا قصدي ده. موږ ګورو چې خبريالي په ذاتي دون کې توګه جرم ګڼل کېږي او دا د حکومتونو لخوا د خبريالانو د خاموشه کولو لپاره یو قصدي تاکتیک ده.
سو هوادونه چې پکې بیلاروس، روسیا، ویتنام، ایران او اریتریا شامل دي، ګڼ شمېر خبريالان نیولې دي. په اسرائیلو کې د نیول شوو خبريالانو شمېر دوه چنده زیات شوی دی. سی پی جی وایي چې دا د سنسور یو بیلګه ده.
په
دې کې د خبريالانو وژل، توقیف کول، معلوماتو ته د لاسرسي بندول، د رسنیو د مرکزونو په نښه کول او د اسرائیلي ورځپاڼو لکه هارز نه د حکومت د تمویل بیرته اخیستل شامل دي.
اسرائیل په دې اړه تبصری ډډه کړي، خو په خوایدارت کړي و چې خبريالان په نخښه کیږي. چین په دې لړکی د خبريالانو لپاره تر ټولو ځکونکو هیواد دی چې د 50 نه زیاتې بندیان کړي دي. په دوی کې د دیموکراسۍ په لوه خبرونکو جیمی لای هم شامل دی. هغه په هانګ کانګ کې په توقیف کې دی او محاکمه کیږي. لای په یو قضیه کې د ملي امنیت د تورونو سره مخ دی. په هغه لګېدلې تورونه په پراخه کچه سیاسي ګڼل کیږي. د هغه نړیواله حقوقي ډلوای چې قضیه ښایي چې د خبريالانو په وړاندې قوانین څنګه کارول کیږي.
هغه څه چې موږ اوس اکثره ګورو هغه دا دی چې چارواکي اوس په خوانی طریقې د مثال په توګه جرمی بدنامي او حتی د ترهګرۍ ضد قوانینو کارولو پر ځای د خبريالانو د بدنامولو لپاره نور قوانین هم کاروي.
چین د امریکا غږ ته په یو ایمیل کې د خپل مطبوعاتو د ازادۍ د سابقې نه دفاع کړې ده. هانګ کانګ پر لپسې دارت کړې ده چې د لایق ځیا سیاسي انګیزه لري. په روسیې کې امریکایي خبريالان السو کورماشیوا او ایون ګریشکویچ لبند نه خوشی شول، خو دا هیواد لا هم د زیاتو خبريالانو په زندانی کولو کې پنځم ځای لري. روسیې څه کال دیش خبريالان زندانی کړي دي. په هغه شمېر خبريالانو کې چې په ټوله نړۍ کې بندیان دي، د امریکا غږ او د همکارو رسنیو خبريالان او لیکوالان هم شامل دي. دوی په میانمار، بیلاروس، روسیې، ویتنام او آذربایجان کې بندیان دي. دا ټول هیوادونه د خبريالانو د زورولو له کبله د لسو ځپونکو هیوادونو په ډله کې راځي. دا وا د کریستینا سمیت د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو، باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو کې د ټیک ټاک میلیونونه کارکونکي د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه تمې لري. نوموړي د ټیک ټاک چینایي شرکت بایټ ډانس ته 15 ورځې مهلت ورکړی چې د کوم امریکایي پیرودونکي سره معامله یا تړون وکړي. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړي اقدام کې یو هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړو چې د ټولنیز رسنو ایپ ټیک ټاک چینایي مالک ته د متحده ایالاتو پیرودونکو موندلو او په دې هیواد کې په ایپ د بندیز لپاره د 15 ورځو وخت ورکړو.
زه فکر کوم ما په اول کې د ټیک ټاک ډیره پروا نه کوله، خو وروسته چې ما په خپله وکاروو
ما په ځوانانو کې شپږ دېرش سلنه ملاتړ ترلاسه کړ.
دا اقدام د پلیټ فارم د بیجنګ میش د مالک بایټ ډانس لپاره قسمت بدلوونکی دی. دا سه اټکل کیږي چې یو سل او اویا ملیون امریکایان ټیک ټاک کاروي. دغه ایپ د اونۍ په پای کې روستا لږ وخت لپاره وتړلې شو چې د متحده ایالاتو ستري محکمې قانون تصویب کړو چې لمخکې که په متحده ایالاتو کې د ټیک ټاک ملګري شرکت دغه ایپ باندې خلی نو د ملي امنیت اندېخلو له امله به په هیواد کې منع شي. مګر دا روسته له هغې بدل شو کله چې ټرمپ ټیک ټاک ته د وخت ورکولو ملاتړ وکړو. د ټیک ټاک مشر شو چیو چې د ټرمپ د لوړې په مراسمو کې میلمه وو د جمعې په ورځې په یوه ویډیو کې له هغه څخه مننه وکړه.
موږ منندوی او خوښ یو چې د داسې ولسمشر ملاتړ ترلاسه کوو چې واقعا زموږ د پلیټ فارم په ارزښت پوهیږي. هغه د خپل فکر او لید څرګندولو لپاره ټیک ټاک کارولی دی.
ځینی حقوقي کارپوهان وایي چې ټیک ټاک ته د ټرمپ لخوا دا مهلت خزول خای چې اوریکل په سیر شرکتونه خوندي نه کړي چې د ټیک ټاک قربتوب ته دوام ورکوي ځکه چې د کانګرس لخوا نافذ شوی قانون لا هم پر ځای دی.
It's quite possible
دا ډېر امکان لري او زه شک لرم چې د اوریکل ونډه اخیستونکي او د ځینو شرکتونو وکیلان هم دا اوس په دې اړه فکر کوي. دا خورا ممکنه ده چې په وروستیو اته څلوېښتو ساعتونو کې اوریکل ځان د سلګونو میلیاردو ډالرو احتمالي مسؤلیت سره مخ کړي او ټرمپ د دې مسؤلیت د له منځه وړلو لپاره هیڅ شی نشي کولای.
د ټرمپ اوسنی عمل د هغه د لومړۍ دورې سره سخت توپیر لري. تیرزل هغه په ټیک ټاک د تورونو روستا د ټیک ټاک د منع کولو هڅه وکړه. په دغه ایپ تورونه وو چې د متحده ایالاتو د کارکوونکو ډیټا د چین حکومت سره شریکوي. د دوشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په جواب کې ټرمپ د یو نوي حل وړاندیز وکړو او وی ویل چې امریکا حکومت باید په دې ایپ کې نیمایي ملکیت ولري.
متحده ایالات کولی شي د ټیک ټاک 50 سلنه مالکیت لپاره معامله وکړي. دا کم دی که زیات په دوی پورې اړه لري.
ټیک ټاک 15 اویا ورځ وخت لري خو د ټرمپ د ملاتړ سره سره د دې شرکت راتلونکي لا هم تر پوښتنې لاندې دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاګ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
سیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اورئ.